د حیا مسله وه، لکه یو بیتی چې خدای څنګه غسل وکړم دی پړونی، خدای څنګه دی حجاب سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب، یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو، هلته به د ګڼو نارینه وو ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله، او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه، په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې، ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي، استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي، او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم، په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته، که نه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې، او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل، او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل، خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه، او ټوله خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر له مشر ښاغلی همت مل څخه مننه. اوس په پخپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم، همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند رور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادی فرهنګ، د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست، او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه یې په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د هغو شاعرانو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکل ژغونه زما شعرونو او تور ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس په له دوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوږ شو.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوی چینې، د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي، پر پرپورو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې، تولم بیدلې شېبې د جنتونو وږمې، غیږ به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه، د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه، قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیل سي، یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي، یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوې شکلي، یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه جړه خپره کړي، یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس پوږمۍ او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي، ستا په ځګر باندې وشنی سي د کره شاتو او پوی چینې، د بوډۍ ټال کې به دې وسنګوي د اسمانو پرښتې، په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فر د لپو تړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو، د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې، ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې، ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې، ته به احساس کړې د غاټول او د ریدې رادې، ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې، ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا په ځیګر باندې به شنې سي د کره شاتو او پوهې چینې ږغ به دې راوړې د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکلې کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې به سي لکه وریشم داسې پاستې لکه د زانو قطارونه به سي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه اروا خپره سي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږې خوږې مچه کې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرهتوب تر وروستني معراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه کوم په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به آغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
لا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندون لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه داستانی ټولګې چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره محتاطه شوې ده. د دوی لومړی کتاب درویشت کاله مخکې د زړې کلا په نوم چاپ شو، بیا تر 2000 کال پورې څو کاله وروسته د کیسو مجموعې خپرې کړې، او له 2000 کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوی دی. د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي.
زه وسم مجمع لرم، یعنی درې مجمع لرم چاپ ته آماده، اما یو مجموع هم د سره کتنه غواړي، بل هم غواړي، بل هم غواړي، او ځینې کیسې په هر مجموع کې غواړم چې دوه درې کیسې ور اضافه کړم.
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه، پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېرې بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېرې ګوري؟
ولا دا که روغتیا درته وایم، د وروستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي، بیا وکتل شي، بیا وکتل شي. هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم. نو هغه وخت مې وروستي کلونه بل هوته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نورو رسنیو ته لکه ویبسایټونه دي یا خپله نو فیسبوک ته یا نو آتا دو ته نه ورکوم، یعنی کیسې بیا بیا ګورم، بیا بیا ګورم.
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسې بیا بیا وګوري؟
نو د دې ډېر عوامل دي. د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې هلته ویني، بل د خپلو خو کیسو، بل د سالمو نقدونو او د کیسو مې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوې ده، او زه اړ کړم چې کیسې بیا بیا
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپلې کیسې بیا بیا ګوري، په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دي؟ یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده.
د بدلون وړ خو څو دي، یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي، او خو پاره د ټول نمایم چې دی د کیسې نثر دی، په نثر باندې بیا فکروم، په ژبه ډیر هغه کوم، او ځینې کیسې راته فرزند پای هغه څه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه، او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي، او دا ډیر مهم دی. کسی شروع او د کسی پای دوا ډیر مهم دی.
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده، وروسته بیا فکر هم کړی دی، وروسته له یو وخته چې دا سمون سم نو تر دې خو لومړی بڼه بهتره.
ولا دا غسی نه دی پیښی وی البته ما سره
تاسو کله د سه احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی دا سه بازی شروع کیا جمله دا غسی شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې سه ځنی کې سه داس دی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کی صحیح مګر نور زیاتره کې سه داس دی چې یعنی لګ جوړه خوړی لگ جوڑ واڑی پاگل لگ جوڑک مانی کیسا ازما اپ نظر مانی بش پڑی
سولمل سے لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدې شي چې د کیسې هغه لمړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره باندې کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کې سلیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر باندې ز تاسو سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی دی دی آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت لپاره ډیر ګټور دی
نو ولې تاسو کمپیوټر ته مخه کوینه علت څه ده
ولا کمپیوټر ته خو نو علت دا مخ په تنبلی ده نو نه پیګم تر وځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لگ بز ما پا دغا کمپیوٹر کی آغا ده توانای نشوالی می زل پترات المکتب با دغا تخنیکی شیانو سرا دیر بلد نیما یا دیر پکی خن نیما آغا وقت کی چی کلون اولانه چی ما اول دلت کمپیوٹر ولی در درسو نما ده کمپیوٹر لست کل البته چی کله اروپا ته راغلم عام سر مینه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لیدو مخکې دی د کمپیوټر نه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پرته عجیب ښکاره کېده څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پوهېږم دا اترات کې دغه چې یو ستونزه ایجاد شوه چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه سوا کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا چې و چې هغه وخت کې خو ټایپ یوازې که نه د ټایپستان ځانګړي خلکو په اداراتو کې چې یوازې همدا یې کار و نو نه دغې نه معاش اخیسته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغه چې یو هغه ما سره ملګری که فکر چې دا ګونی ګران کار دی بل هغه دا و چې دې وروستیو کې زما کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دغه م یو ډول زما زړه د دې کمپیوټرونه تور کړ نو ستاسو اصرار او د نورو دوستانو د استاذیا و ما اړ کاندې چې نورې لیکنې په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمېر نورو دوستانو هم ماته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پیل کې په ځای ده تاسو ویل چې څو کیسې مو کمپوز کړې دي فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی که چېرته تاسو زه باور لرم که یو دیرش څلوېشت کیسې ولیکئ له هغه وروسته مو هغه ګوتې په خپله حروفو ته ورځي او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څرنګه داسې نیت مو کړی سولمل صاحب
او کمپوز به انتخاب نو به دیخی سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز باندې به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلی داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
لا شاغل سولمل څخه مننه ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه په ورځو اوریدلی شئ.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود پاړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزني کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډېر پسونه ساتي، بیا یې په مني کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښې لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې نجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسونه ساتل، خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمی په ډول باندې تیر کړو بده یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې. ولې لغه ورسره دوت پات سوی در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده، مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیره دي، هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوی دي، دا دوت اوس هم دغه دوت هم دغه روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله چې څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی، دود پاتې دسې کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی، د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، که مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان ورسره مثلا وریځې، خورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا، دغه شیان اوس فیرند کې اضافه سوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې، د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو، دوستانو، خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسنه د لیندۍ میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی وو. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسېدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګډې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او دروند لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود پاره ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د درېسه او کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شکیو جمعه جوړیږي اوس مشک نمونه خروات د اشر کې یو وایا یو ډنګر لاله یو مرمسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړي کې سر کې اوس په کونډې اپ کې ټاکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتیا اتیا سل نه پر بول فاتیا یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی انداز جمعه جوړي انداز نادری کار کې انداز د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
ورور پیسې نم لري، ورور سره د دې امکانات نمي، خدا قوم را جمع کیږي یو اتحاد او تکي سوالو خل را جمع کیږي د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه هم جوړول، په دې شکل سرکونه هم جوړول، د چې څومره لوی لوی کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټې پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشري چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا ده چې حکومت دې ته ښه پاملرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغې باندې زموږ ټولنه هم خوندي کیږي، زموږ ښارونه او کلي کوڅې ورباندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي.
خلک وایي په افغانستان کې د جنګونو او ګډوډۍ له پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د اشر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپله ونډه ادا کوله. خو د جنګونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندي ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله راند غاړو تر بلې ویمو زحمت چې بر پخدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډیر شي.
I'm not afraid of the dark.